السلام علیکم او ستړی مشه د واشنگتن دا پروگرام گلوبل ویلیج دی او زه وکیل خان یم. دا ردی پروگرام سلورم ټوک یا کیس دی او دا یو داسي پروگرام دی چې پکې زموږ مخوب بدلیدونکو نړۍ کې موجود ستونزو ته جدید حل ویل کیږي. نن په دې پروگرام کې به موږ د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي. د غلطه په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو ته ورته خو مسلو ستونزو او مشکلاتو باندې به ویډیو وی راپور ګوره. د دې سره سم به موږ تاسو بوزو اسرائیل ته چرته چې د تیرو سو لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوو باغونه لګولې شوي چرته چې د مخکنه وچې صحراګانې وي. د نور رپورټونو ترڅنګ به تاسو بوزو ایسټر جزیرې ته. ایسټر جزیره یا ټاپو د خپل قدرتي ښایست او اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. نن سبا دغه ښایسته جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی. د دمیرستو یو عربیا تاسو ته په خیر راغلی وایو. د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي. د غلطه په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو مرګونو نه یوازې مزدوران، حکومتي چارواکي او د چینو د کارخانو مالکان هم اندېښمن کړي دي. په السالوادور کې د صحت چارواکي وای تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه کسانو مرګ د کومو کیمیاوي سرو یا په سخته ګرمۍ کې د کار په وخت او بو نسخلو په سبب شوی. خو د صحت چارواکو ترڅنګ حکومتي ادارې دغه پیښو پلټنې کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیو راپور کې.
د غنیو پریکونکي څو ساعت وړاندې تر دې چې واستویل مرد غنیو کاروندې ووهي خپل کار پیلوي. دا ډیر ګران او سخت کار دی چې زغم او په وجود ځوان او مضبوط کسان غواړي. د هر ورځ ستومانۍ د وګد واټن د منډې د نیمایي په څیر ده. شل کاله وړاندې چې د مرکزی امریکا د غوځوانانو کارګرانو د یوې په چټکې زیاتیدونکې ناروغۍ لامل روښتونونو ته مخه کړه، ډاکټرانو موندل چې د پښتورګي ناوړه او ځپونکې ناروغي لري.
په داسې وړکې هیواد کې هر ورځ د وو څخه تر اتو کسانو مړینه د مړینې د کچې چې توقع وي لس دولس ځله زیاته ده. دا یو پټه ټولوژنه یا یو خاموش کتلیان دی.
کله چې ډاکټر ګارسیا او نورو په دې اړه تحقیقات فایل کړل نو دای معلومه کړه چې د غنیو د کاروندو د کارګرانو د هرو پنځو تنو لمنځه یوې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دي. په داسې حال کې چې یوې هم د ناروغۍ اصلي لاملونه د وینې د لوړ فشار او یا شکرې نښې نه لري. جان مورز شاه د زلمیتوب ژوند په دې وړو کې ساحلي سیمه کې چې د دې ناروغۍ مرکز دی د غنیو په پرې کولو کې تیر کړی دی. د هغه پلار او اکا هم د دې ناروغۍ له وجې مړه شوي دي.
دغه ناروغي ناڅاپه راغله. د ملا درد، تبه او کانګې کول ورسره مل وو.
دغه ناروغي هغه دې ته مجبور کړی دی چې د غنیو پرې کولو کار پرېږدي. اوس په کارونده کې د مرستندوی په توګه کار کوي. هغه وایي دې کار ته اړتیا لري که څه هم چې معاش د ناروغي د کمولو پر د درمرو لګښت هم په ډېره ګرانه پوره کوي.
زه باید خپل ځان خیال وساتم او خپل خوراک پرېس ته پام وکړم. که زه دا کار ونه کړم نو د پښتورګو پاکونکي ماشین ته مې اړتیا پیدا کیږي چې معنا یې مرګ دی.
رامون اګویلا چې په دې سیمه کې د کاروانګرو د ټولنې مشر دی وایي تیر کال لک تر لږه لس تنه غړي د پښتورګو د ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
کدای سي نور کسان هم وي چې تشخص یې نه وي سوی او مړه شوي. دلته په السلوډور کې ډیر زیات خلک نه غواړي چې دا ومني چې دا ناروغي او وبا وجود لري.
په لومړي سر کې د بوټو د ناروغۍ ضد درملو په اړه داسې فکر کېده چې دا یې لامل دی، خو بیا په دې اړه وضاحت نه و چې دغه کیمیاوي مواد چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون په نورو ځایونو کې هم استعمال شوي هلته یې داسې اغیزه درلوده. ډاکټر ګارسیا وایي یو شی چې نوموړی په فکر یو بله وجه به هم وي د اوبو ډېر کم څښاک دی.
دلته ګرمي ډېره ده، ډېره زیاته. دا ممکن نه ده چې څوک د بدن څخه د خولو په توګه د اوبو وتل په اندازه اوبه وڅښي. موږ ډاډمن نه یو چې دا اصلي لامل دی، یوازنی لامل دی او که ګڼ لاملونه دي او په ګډه د دې ناروغي د منځته راتک سبب کیږي.
په داسې حال کې چې څېړونکي هڅه کوي چې د دې ناروغي اصلي لامل معلوم کړي، ځینې ډلې بیا پر دې تمرکز کوي چې د کار کولو په شرایطو کې سمون راولي. د نړۍ په ځینو سیمو کې د غنیو د حاصلاتو ټولولو د ماشینونو په مرسته کیږي. د نیدرلند د سلوادر ګروپ غړي سبستیان توشین وای دا چاره مالی لګښت کموي.
یو څه باید بدل شي، هغه حاصلات او قسطو میکانیزه کول دي او داسې کېدای شي چې کاربرنګر یو ځای په کوآپریټیو کې کار وکړي او په شته د زمکه څخه کار واخلي. نو د دې معنی دا سو چې کارګر به زیات سي او یو ستوند دا ده چې پراتونکو لسوز کې به د کارګران چیرته زی.
د هغه ډله او نور بیا هڅه کوي چې په تاوامدار توګه د کار څخه وقفه وکړي او د تیز لمر په وخت کې خوندي ځای کې وي. کته کې وي کنه خو د بدن اوبه پوره وي. هغه په دې توانیدل دي چې په هیواد کې د بوري جوړولو لوی تولیدونکي وهڅوي چې دا د شرکت پالیسی کړي. د یو شرکت مالک جویان رایت وای چې ستونزه دا ده چې یوازې 8% پروسس شوی بوره د شرکت لمزه کې ترلاسه کیږي.
د خلکو کانې کول چې آرام دي کوي او وبدي په یو خاص مقدار کې او وخت کې وڅشي یو څه ګران کار دي.
دا ګران نه ده چې په دې پوشي چې ولې دلته په کاروند کې کار ته دوام ورکول ډېری ګټي لري، ځکه چې کارګر وقفه وکړي نو معاش کمیږي، ځکه چې هغه ته د ساعت او غنیو د پرې کولو په حساب پیسې ورکول کیږي.
هر څوک په خپل حساب او طریقه کار کوي. ځین وختونه څوک نه غواړي چې آرام وکړي خو ورسته بدن درد کوي.
د سولډر ډلې د دې هڅه هم کړې چې یو نوی آله چې پاسرلیا کې جوړه شوې معرفي کړي.
دا ډېر زیاته مرسته کوي. اوس موږ لاسونه ډېر نستړي کیږي. موږ په خپل ټول وجود احساسو. دا غاله په لږ هڅه ډېر زیات غني پرې کوي. موږ ډېر زیات تولید کوو خو دا غاله بل ډول موادو څخه جوړه شوی تر موږ چټک کار کوي.
د دې معنی دا شو چې کارګر او زیاته د ماخستای شي، ځینې وخت با ساعتونه ولګيږي. خپل عالی تیری کړی چې د دې معنی دا شو چې په ورځ کې لسمه برخه معاش له لاسه ورکوي. د نورو لپاره یا کوچني کاروانګرو لپاره د نوي ماشين بایا هم یو خنډ دی.
دغه د تخمیرولو ځای دی.
جیون رایت یو پروګرام پیل کړی چې په ځنګلونو کې کاکاو کوي.
په شخصي لحاظ داسې فکر کوم چې د کاکاو کرل د غنی بدل کېدای شي. کاکاو دایمي ونو ته اړتیا لري. د دې معنی دا سو چې زراعتي ځنګلونه په نسبتا دوستانه شپریال کې خلکو ته د کارونو فرصت برابروي.
نویو فصلونو ته بدلول وخت او پیسې غوړي چې کوچني کاروانګری نه لري. دا یو وجه ده چې د سلوادور ډاټ ډلې چیرونکې توینسن وای په دې صنعت کې بدلون په لار خو ورو دی، ځکه چې د بوري لوی فابریکه خپل زیاتره مواد د کوچنیو کاروانګرو څخه اخلي.
ډېری زیاتې د نوو کاروبارونو طریقې په چټکۍ په کار نه اچول کیږي، ځکه چې په دې صنعت کې دا دوه ډېر مضبوط دي او د دې نه علاوه د حکومت لخوا هم په دې اړه قوانین دي چې د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده او ضروري نه ده چې په هر کزیه کې دې پرمختګ وسی.
په عین حال کې په دې ورستیو کې د باستن په هانتون درې کلنه څېړنه پیل کړې چې دا معلومه کړې چې په تیرو دوو لسیزو کې د مرکزی امریکا د 25,000 څخه زیاتو کاروانګرو له څه وجې مړ شوي دي.
او ستاسو بوزو اسرائیل ته. په اسرائیل کې د 1300 لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوه باغونه لګولې شوې چرته چې مخکې اوچه صحراګانې وي. د غسیمو ته د 150 کیلومتره لرې نه په پایپونو کې اوبر اوستل شوې او سره د دې د کورونو غندا او بودو پاکول ورستو د باغونو ته ورکول کیږي. د صحراګانې اوس په لوی لوی باغونو کې بدل شوې چرته چې هر کال په سوونو ټنه میوه ترلاسه کیږي. دا هر څه څنګه کیږي په یو ویډیو وی راپور کې تاسو ګورئ.
یو سی شیک د خورما یو لوی فارم ساتنه کوي. اتلس زره ونی په کال کې شپاړه سوه ټنه خورما تولیدوي. دا خورما د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي. خو څوک دا نسی ویلای چې د خورما د فارم څخه وړاندې دلته سو.
دا د مردار سمندر برخه وه. دلته مخکې هیڅ شی ودنه وکړي.
دلتا کرل ممکنه ده، ځکه په تیرو دوه لسیزو کې اسرائیل د ځمکې تر ټولو وچ ځایونو کې د اوبو تحفظ، ریسایکل کول او ته د اوبو تولید کې نړۍ مشر جوړ سوی. سلویشت کاله پخوا داسې نه و چې کله په لومړی ځل دا فارم کرل سوی وو.
په پیل کې موږ خوشبینه وو، خو ډیر زر په دې پوسو ک موږ غواړو پر مخ لاړ سو او ود وکړو، نو موږ باید خپل فکر بدل کړو.
اوس شیک د خپل فارم لپاره ټولی هغه د نالې وبکاروي چې سپا کړی سوی دی او بیرته استعمال کېدای سي. د دیرس مللری له یروشلم څخه راځي. په اسرائیل کې د فاضله موادو و اتیا سلنه اوبه د کرنې لپاره د استعمالو جوګه کړی سوی دی. کتا سو دلته د اوبو رسولو لپاره مستوي سیستم نه درلود، دا سمکه به څنګه ښکارې ده؟
بشپړه سارا هیڅ نه،
یوازې ریسایکل اوب نه دی. اسرائیل وس د سکلو اوبو هم د بحریه روم څخه تولیدوي.
دا په نړۍ کې تر ټولو لوی دا ډول د اوبو پروژه ده.
هوري شور زه هغه 15 د اوبو پاکولو پلانټونو یا کارخانو ته بوتلم چې د اسرائیل د حکومت د اوبو د ادارې تر انتظام لاندې دي. اسرائیل 15 اتیا سلنه د ټراک اوبا د ریورس اوسموک ټکنالوژي لاري د پاکولو زخه راځي چې لګښت په ورستیو کلونو کې راټیټ شوی.
شل د کې مخ کې د سمندر اوبو وي.
موسمی بدلون او په چټکی سره زیاتیدونکو آبادی لپاره ضربه دوا نوري کارخانې یا پلانټونه پر ځای کړی سي. اسرائیل دا پلان هم لري چې سمندري اوبه پاک کړي، کم چې به په یو وخت کې داسمه د پاکولو اوبو سرچینه و، خو وس د موسمی بدلون او زیات استعمال له امله ختم سوی.
د کم څه چې وړاندوینه سی و ترغه ډیر زیات بد حالات دي.
کیرم برومبرګ د اسرائیل د مالیاتی ادارې ایکوپیز ډایریکټر دی چې د سمیز حل لپاره اسرائیلی، فلسطینی او د اردن خلک راټولوي.
په دې سم کې موسمی بدلون غواښ دومره لوی دی کچیر موږ د غوڼیانو سره په ګډه کار ونه کړ، نو موږ هم په خطر کې یو.
د نړیوال تړون تر مخه د فلسطین غربي غاړه او غزا خپل ډيري اوبه له اسرائیل اخلي. اسرائیل اکثره په خاصه توګه غزا ته د اوبو سپلای محدود کړي. د برومبرګ په وینا دا انتظام ډیر بے باوري دی.
د نړی په دې متنازه برخه کې په یو بل اړتیا له سیاسي اړخه شي پایلې نه لري. لاندې عمله په ایکوپیس کې موږ هڅه کوو چې څنګه موږ په یو بل انحصار کولای شو.
ایکوپیس دا وړاندیز کوي چې د غزا په ساحل د 15 میله سره د نړیوال پانګونې په مرسته خپل د اوبو پاکولو کارخانه جوړ کړي.
موږ په یو کښتۍ کې یو، یا خو به موږ په ګډه دا کښتۍ تر ځای ورسو او یا به هم دلته غرق شي.
د وس لپاره اسرائیل په خپل په مخسي د اوبو پاکولو لپاره د پانګونو سره په مطبوعاتو کې کمپاین هم پیلوي. د فلسطین په اسرائیل اوبو او برېښنا د انصار پاړه اوري شوروي. اسرائیل وړي چې گاونډي خپل اوبه تولید کړي.
د مثال په توګه که فلسطین استعمالي یا خرابې اوبه د اسرائیل په توګه پاکې کړي، دوی د هغو اوبو معیار 40 سلنه لوړ کولای شي. دا ډېرې اوبه دي، خدای دا نه کوي.
د فلسطین د اوبو په خوانی وزیر شداد اتیلی وای دوی دا کار ځکه نه کوي چې دوی ته اجازه نه ده ورکړل سوی. په خاصه توګه د اسرائیل لخوا د غزا په پټۍ سي یو لس کلونو د بندیز او تندره وډله اماس ډلې اوالای ورکړي.
کله چې ستاسو خلک په زندان کې وي، اوبه ونه لري، برېښنا نه وي، خوراک نه وي، ورسره په غزې کې خلک هیڅ امید نه لري. زموږ خلک نه امید دي.
د ایکوپیس برومبرګ هم په دې موافقه دی چې په غزه کې مایوسه حالات دي.
خرابې اوبه یوازې په غزه کې نه پاتې کیږي، دا په ښکاره ډول د ځمکې لاندې اوبه په دواړو خواوو ککړوي.
هغه ماته هغه فاضله اوبه ښکاره کړي چې هغه دیوال سره بیږي چې غزه له اسرائیل څخه جلا کوي.
دلته په غزه کې دا د یو چلودونکو بم پر شان ده او د ناروغي د خپرېدو ډېر امکان دي.
ملګری ملتونه د نتیجه تر رسیدلې دي چې د اوبو، برېښنا او صفایي د کمیله عمله به تر 2030 پورې غزا د اوسېدو وړ نه وي. د سره د نړیوالو مرستندوی ډلو او بیړنۍ مرستې چمتو کولو ته وهڅولي.
اوس د امریکا ویسکانسن ایالت د امریکا ویسکانسن ایالت ځنې هغه کلیوالي سیمې چرته چې د زیات عمر د خلکو شمیره زیاته شوی او د ځوانانو په خاصه توګه هغه خلکو چې ماشومان لري د هغوی شمیره کمه شوی. د دغه سبب په یو کلیواله سیمه کې د ماشومانو سکولونه تړل شوی. دغه ماشومان اوس لس میله لري یوې بلې سیمې ته سفر کوي چې خپل زده کړې تر سره کړي. د سکولونو تړل کېدو بیا په دغه کلیوالو سیمو کې د خلکو ترمنځ اختلافات سیوا کړی. د دغه سیمو د زده کوونکو ستونزې او د دوی د میندو او پلارانو اندېښنو په اړه نور تفصیل په دې ویډیو کې راپور کړي.
هر سهار شپا کلن برادیش لامپ د ویسکانسن ایالت د ایرینا سیمی چخه بست خیجی او گواندی خارگوردی سپرنگ گرینتا د خپل نوی خونزی تا د ورتگ لپاره لس مایل سفر کوی. یو چه بلاکونه لری د ایرینا سیمی ابتدای خونزی ده چه اوس یو خالی ودانه ده. تیر کال حالت د برادی ابتدای خونزی و د هغه مرده سوایی.
هغه وس رو رو ور سره مخته کیږي. هغه نوی ملګری پیدا کړي او هغه په دې خوشاله دی، خو زه فکر کوم چې ځینې ورځ خفه هم وي، په خاصه چې مشکله د هغه په خوانی سکول څخه تیریږو.
د هغه خوانځي وتړل شو چې پیسې وسپمول شي. دا کار د هیواد په ټولو کلیوالي سیمو کې کیږي چې پکې د مرکزی وسکانسن ولسوالي ریور ویلی خوانځي هم شامل دي. او په تیرو دوه کلونو کې په دوو خارګوډي کې دوی نور ابتدایي خوانځي هم وتړل شو. ځینې خلک د میډیسن خار د کار لپاره ځي چې نیم ساعت لرې دي، او دغه سیمه چې د خلکو د دلچسپي ځایونه هم شته لکه د فرینک لوی کور او د ټالسن سټویو هم شامل ده.
که څه هم په مجموعي توګه زموږ سیمه پراخیږي او زموږ په سیمه کې د شپېته کاله څخه زیات عمر لرونکي په زیاتېدو دي او تکو څو خلکو په مرکز بدلیږي، نو په دې خاطر موږ هغو کورنیو دپاره موبیت د لاسه ورکوو چې په روایتي لحاظ د ماشومانو د زیږېدو عمرونه وي. دا په حقیقت کې د شمیر خبره ده. دا په دې خاطر د شمیرو لوبه ده، ځکه چې د زده کوونکو شمیر په حساب موږ ته پیسې راکول کیږي.
خو دلته ټولو لپاره یقینا د شمیر نه پرته نور څه دي. د ښوونځیو د تړل کېدو له وجې ټولنې سره بېلې شوې او خارګوډي د یوه او بل پر ضد درولي.
دا ډېر ګران و، په روحي لحاظ هم ګران کار و او اوس هم ګران دی. په اصل کې دا زموږ د ژوند ډېر مهمه برخه وه.
کیرن ویلکنسن له تیرو څو کلونو راهیسې د ایرینا په ابتدایي ښوونځي کې استاده ده.
گاونډیان د یو بل سره خبرې بندې کړې، موږ دوستی او ملګرتیا سره تقسیم سوې.
رښتیا نو خبره تر دې ځای ده؟
اوس خبره تر د بریده رسېدلې.
ویلکنسن او نور وایي کله چې ایرینا ښوونځی وتړل شو، د ښار زړه له منځه ولاړ او ټولنې او اقتصاد د ودې لپاره یوازې یو کافي او چیز مغزه پاتې شوه. اډمیر وایي چې ښوونځی چې ځوانان راجلبوي، د هغه نه په غیر یو د هڅو د ختمېدو بهیر پیل شوی.
زه دا فکر نه کوم چې کورنۍ نور غواړي چې دلته راسي. هغوی اوس نور شارونه کتل پیل کړي او ایرینا کې بحث هم نه کېږي. او زما په فکر بلاخر به دغه ځای ختم سي.
د لون راک اوسیدونکي هم ورته اندېښنه لري. کیتی روسنګ چې د ښار په ابتدایي ښوونځي کې استاد وه، هغه هم اوس تړل شوی. هغه د نورو زده کوونکو په شان اوس سپرینګ گرین ته کډه شوی او هلته اوس په ښوونځي کې درس ورکوي.
دا ډېر زیات ګرانه وه. ما خپل ټول دنده ټول وخت دلته درس ورکوي او ډېر ښه کورنۍ چاپېریال یې درلود. اوس هم چې زه په لون روک کې یم، دا یو بله اندېښنه هم لري چې لون روک کې زموږ جایدادونو سره به څه کېږي او زموږ د کورنۍ بیه به څنګه سي. آیا هغه به خپل قیمت وبایلي؟
د ښوونځي رئیس وارموت وایي د ښوونځیو تړل اسانه نه و او دوه کاله مخکې د مالی د اضافې په اړه د اوسیدونکو رای ورکولو ناکامي سره مخامخ شو او ایالت لخوا د بودیجې ورکولو کومه فرموله وجې هغه وایي چې موږ بل خواخه نه درلوده.
زما په فکر زموږ یو سخته پریکړه په دې خاطر وکړه چې زده کوونکو ته خدمات ورسوو او هغوی ته وکړی سو ډیر بهترینه د زده کړې چاپیریال د خپلو تجربو پر اساس برابر کړو.
دا ګډ کار کول ګټې لري، په داسې حال کې چې ورمات نوې تیارې شوي خوانځي راښکاره کوي.
اوس مهال په دې ودانۍ کې د تیرو څو کالو په پرتله ډېر زیات ماشومان دي او دا ښه کار دی. ښه خبر ده. دا موږ ته د فرصت برابروي چې موږ په صنفونو کې د جنس برخود او د توان د کچ پر حساب بیلانس وساتو.
او هغه دا هم وویل چې زده کوونکي د مشرانو په پرتله ځای پر ځای کول آسان دي.
او زه خپل نور همکارانو په نسبت ډیر ملګری جوړوم.
د مثال په توګه لاس کلانه لاډیا جانسن او کلی کلی واچ اوس د سپرینګ گرین په ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکي دي.
موږ خپل سامانونه خوندي کولو لپاره ځای لرو او نور ډیر مسؤلیت مو په غاړه دی او د یو سن څخه تر بل پورې باید سفر وکړو. ما ته خوند راکوي د سامانونو کلفول او د زده کړې لپاره ځای هم لرو.
خرختیا تاسو له دې مخکې داسې څه نه درلود؟
نه.
لکه چې په نورو ځایونو کې یو ځای کول څه نوي کار نه دی. په 1980 کال کې د بدلون یوه بله دوره وه او ولسوالۍ د څلورو منځني ښوونځیو څخه یو ته انتقال شوه. لکه څنګه چې د ریور ویلی د ښوونځي رئیس ټام ورمات وایي، هدف دا دی چې زده کوونکي صنفونو او پروګرامونو ته لاسرسی ولري چې په کوچنیو ښوونځیو کې نشته.
موږ ډیر زیات په زړه پوري او د ټکنالوژي د زده کړې پروګرامونه لرو. موږ د ویلډینګ پروګرام لرو، موږ د موټرونو د جوړولو پروګرام لرو، موږ د تجارت پروګرام لرو، موږ د کرنې پروګرام لرو.
ډیر وختونه چې کله په ټولنه کې خونځي وتړل سي نو ټولنه هم ورسره وتړل سي.
د زده کړې کارپو جولی انډروډ وایي کته هم د خونځي او داسې بندیدل د کوچني خرګوټي لپاره تبای وی خو د ولسوالۍ لپاره یو ځای کېدل ته ټولو غوړه ده هر لار ده.
تاسو غواړئ چې تر سهاده چې ممکن وي روشانه پاتاسینو کله چې تاسو دا د لاس ورکوي د دې معنی دا وی چې د کوونکو او پروګرامونو کې کمی راسي نو بیا نور د کوونکو او نور پروګرامونو هم کم سي. دا یو بد ویرا ده.
هغه د هم وای د کلیوالو سیمو خوندزی لکه د ریور ویلی هم د دې د چند اقتصادي بدحالي مثال دی.
تاسو د وسکانسن ایالت جغرافیایي نقشو ته پام وکړئ نو تاسو ته به معلوم سي چې نه یوازې د کلیوالو سیمو ځخه نفوس انتقال شوی بلکې د غسیمې د هوایي دو په حساب نوري هم غریب شوی. نور هغوی د لوی ستونزو لپاره لږ منابع لري.
او اوس د یو ځای کولو سربیره ولسوالۍ بیا هم د کارونو پر مخ وړلو لپاره د بودیجې د کمی سره مخ دي. نو د میاش په پایل کې په رای ورکوونکو ته د مالی د زیاتوالي وړاندیز وکړ چې د ناکامۍ سره مخ شو. کله چې موږ د انتخاباتو لمخې خبرې کولې نو ټام وارن راته وویل
موږ دا وخت د خپل زده کوونکو لپاره ډیر غوره د هنر او موزیکي سنفون لرو، دا سانو زغرولو ډله هم لرو.
نو تاسو دا وایئ چې دا ټول اوس کې دای شي د خطر سره مخ شي؟
پرته له کوم شک دا د خطر سره مخ کېدای شي.
د اړینه د خرګوټي لپاره بیا هم هیله شته چې په خوا څخه یې نوی راتلونکي جوړ کړی. پانزوس کال مخکې کله چې جی جونز په اتم ټولګي کې وو نو هغه بعد ایرینا خوانځي چې هغه وخت اتم په نوم یادېده د سیاحت کار کاوه.
دا د کلی دفتر دی، د پولیسو مرکز به دغه ځای نیسي.
نو هغه د خاریانو د هغه ډلې څخه دی چې هدف یې دغه ویران ودانۍ ته یو نوی مقصد ورکړي او د ټولنې پولیس د شان د ماشومان د پاملرنې په مرکز بدل کړي.
زه د جنگ برخه وم چې ژوندۍ باید خلاصې پاتې وي. موږ ناکام شو نو کله چې ژوند مشکل درکړي نه یو حل براباسي.
جونز وای د ژمنه او بودیجې ترتیا لري خو هغه داسې فکر کوي چې د دې خار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به هم دلته پاتې شي.
د بحر الکایل په غاړه د ایستر جزیره یا ټاپو چې د خپل قدرتي خایست او د اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. د غسیمه د سیلانیانو لپاره هم تر ټولو خوښ ځای دی. چرته چې ډیر پخوانی بوتان هم شته خو نن سبا دغه خایسته جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی. دغه ټاپ او سمندري اوبو کې پلاستیکونه، د شیشې بوتلې او نور داسې ګندونه راځي چې ساحلي غاړې د ورتګنه وسته. ځنې ځایي خلکو بیا په خپل سر او د ځنې غیر دولتي ادارو په مرسته دغه تا د صفایي کار هم شروع کړي. خو دوی وايي د ساحل د ساحلي غاړې پاکول د دوی د وس کار نه دی. نور تفصیل په دې ویډیو راپور کې.
پښګو کې د پلاستیک وړې ټوکرې او په غټو ډبرو کې د لوی پلاستیک راټولول د صفایي د دې کارکونکو کار ته نه ختمې دوه کار دی.
او دا به خیا حقیقت دی.
دا پلاستیک دی؟
هو دا پلاستیک دی. دا ټول ګټ د مایکرو پلاستیک جوړ دی.
انا ماریا سیول انجینیر ده چې د ځایي حکومت سره کار کوي، د دې ټیم مشري کوي.
دا چپې د ساحل سره جنگي کې چې ور سره د پلاستیک غټي ټوټي هم وړي چې بیا یې راټولول نور هم ګران شي، ځکه چې تاسو کله کله لوی ګټانو چتوي نو دغه ګن پکې لاندې ورشي او د دې برخه جوړ شي.
دا د فطرت او د دې ځای برخه جوړه سوي ده. خو څه د کمل ځای دی چې بلا خزل پکې را جمع سوي ده. موږ په جنوبي بحر الکاهل کې په ایستر جزیره کې یو چې یو لری پرته جزیره ده. دا د چپلی د ساحل څخه 2200 میل لري ده چې پکې پولینیشن جبکی ورته راپاو نوی ویل کیږي. دلته په مشکله شپږ زره وګړي ژوند کوي چې ډیره ښکلې سیمه لري. او دلته د یو لسوه قبل مسیحي د زمانه د زر څخه زیات بوتان هم دي چې ورته موای ویل کیږي. دا ډیر ښایسته ځای دی.
نړۍ سمندر ته خزله غورځوي چې زموږ په ساحل راجمه کیږي. دا داسې ده لکه چې څوک درته په سر توپک شیږدي او درته وایي چې تاسو به دا هر څه قبلوي.
پیډرو اډوانس پاوا د دې جزیرې د یوازنې شارګوټي هنګر والا اوجده مودې راهیسې ناظم دی. وایي ایسټر جزیرا د جنوبي بحر الکاهل په منځ کې د خزلې د غورځولو سره نږدې پرته ده چې ټوله خزلې ساحل ته راټولېږي.
خزله لا خوارن راځي، ډیر زیات ده. دا هر کال نور زیاتېږي.
او کال په کال خلک هم زیاتیږي. په ایسټر جزیره کې په تیرو شلو کالو کې د خلکو آبادی ډیره زیاته شوې ده. هر کال په جهازونو کې تر یو لک پوری سیلګری دلته راځي چې ورسره کارونه او پیسې زیاتیږي، خو نوي چیلنجونه هم د ځان سره راوړي.
دا ځای لکه د شیشې یو لوی عجایب گھر وي.
د شیشې
وو دا ډیر نازک دی او کله چې دلته ډیری گاډی راسی نو د پخوانیو مقدس ځایونو ته د زیان رسیدو امکانات هم ورسره زیاتیږي، او دا ټوله جزیره ترې ډکه ده.
ډیر خلک، ډیر گاډی او ډیره خزله. یو داسې جزیره چې د استعمال هر یو توګیه د بهر څخه راغواړي. ځایي چارواکي وایي دلته هر ورځ د شلو ټنو زیات خزله غورځول کیږي، چې یو مسله پکې د ځای ده چې د درې شپېته مربع میلا په دې جزیره کې د خزلې یو ځای دی.
مونږ سره صرف یو ځای دی چې خزلې پکې غورځولی شو، ځکه چې باقی ټوله سیمه قومي پارک دی او د دې ځایي آبادۍ دومره په توندۍ سره زیاتیږي چې مونږ سره د خزلې د سنبالولو ځای نشته.
د دې جزیرې خلک دا یو لویا سنجیده مسله ګڼي او حالاتو د سمولو هلې ځلې کوي، چې پکې د ریسایکل پلانټ هم خپل کار کوي چې ورته د پلاستیکونو، بوتلو او الکترونیک سامان غرونه ولاړ دي. دلته دا سامان چکول کیږي او ځینې پکې د بیا استعمال لپاره مرکزی چیلې ته هم استول کیږي، چې د دې جزیرې واکمن حکومت دی. الیگزینډر توګي ویرا دا پلانټ چلوي چې په کال 2016 کې لګول شوی.
دا مسله په ښکاره د خلکو د عادتونو د بدلون سره تعلق لري. که 40% خلکو چې نن سبا خپل غزله ریسایکل کوي خپل عادتونه بدل کړي، نو 40% به ورسره دا ستونزه هواره شي. خو مسله دا ده چې موږ باید د خلکو عادتونه څنګه بدلو.
دلته د غزلې سنبالولو دا بل وړه خو ډیره عجیبه طریقه هم ده. مهانی ټیپو د پیانوز دکړی او نړیوال کانسرت کې د نوم ګټلو زوړان دی په ایسټر جزیره کې لوی سویدا. هغه بیا دلته راغلی او ماشومان ته یو داسي سکول کې میوزیک سبق شای چې د غورځول سوو توګو یا ټراش ز جوړ دی.
مونږ سوچ کړ چې دا خو سمه ده چې مونږ سره ماشومان او استادان هم شته او د زده کړې شوق هم، خو د سکول ودانۍ څنګه جوړه کړو چې ماشومانو کې د خپل ځای د پاک ساتلو خیال پیدا کړي، چې د دې جزیرې لویه ستونزه ده.
د آرټ او میوزیک دا سکول 2014 کې پرانستل شوی دی.
د دې سکول په دیوالونو کې 2500 زاړه ټایرونه، 40000 د ښیښې بوتلونه او نږدې 40000 کانونه کارول شوي دي. د بجلی لپاره شمسی ښیښې لګول شوي دي او د باران اوبو جمع کولو لپاره ټانکۍ هم جوړې دي چې 40 لیتره باراني اوبه زیرمه کوي.
مهانی وای په دې سکول کې د سلسله خزيات ماشومان د راپانوي مشرانو څخه روایتي او کلاسیکی میوزیک زده کړې کوي.
مونږ د هغه خلکو بچی او چاچې دغه زړی مجسمه جوړ کړی دی او مونږ د هغه زمانه یو ژوندۍ کلچر یو. مونږ هم د هغه پخوانی خلکو ژبه وایو. مونږ هم هغه کلچر لرو چې مونږ ته د خپل پخوانی مشرانو نه راپاتې دي، او د داسې کلچر دی چې د ګلوبلایزیشن د لاسه په ختمېدو دی. مونږ نه پوهیږو چې څنګه یې بچ کړو، او یو داسې قیمتي خزانه ده.
شاروال وای د خپل کلچر سره دغه سیمینه د دې ځای د قدرتۍ ښکلا د خوندې ساتلو لپاره مهمه ده.
دا داسې خبر دی چې تاسو له ترې خبر درل پکار دی. د دې جزیره خلک د خپل کلتور د امنیت نه خبر دي، او په دې هم پوه دي چې دا جزیره څومره نازکه ده. زما په خیال راپا نوې سکول نړۍ لپاره یو غوره مثال دی چې تاسو به څنګه د شیانو استعمال کوئ او بیا به خزینه څنګه سنبالوي.
دلته په ایسټر جزیره کې د پخوانیو مشرانو روحونه دا هلی زلی ګوري.
د ډیوا قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، همدا او د نن ورځې ګلوبل ویلج پروګرام تاسو د واشنگتن ډی سی نه کتو. که غواړئ چې د وی او ای ډیوا خبرونه د فیسبوک، ټویټر یا انستګرام بلارې وګورئ، نو پته ده وی او ای ډیوا. د دې ترڅنګ تاسو د ډیوی ویب پاڼه هم کتئ شئ، وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام. هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه، تا چې چرته هم یې بریالي اوسه، خوشاله اوسه، تل ویلا پامان.
Thank you. تکنولوژی های تازه برای معلولان، سیستم پیشرفته روباتیک برای عملیات جراحی، معرفی موتورسایکل خودران شرکت BMW و سایر گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. ما داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. پیشرفت تکنولوژی به ویژه بهتر شدن هوش مصنوعی و قیمت پایین سخت افزار زمینه را برای مخترعان مساعد کرده تا وسایل پیشرفته را برای افراد معلول بسازند. برنامه را با گزارش در مورد تازه ترین وسایل اختراع شده برای معلولان آغاز میکنیم.
هدیل ایوب وقت می خواهد به زبان اشاره صحبت کند، این دستکش های سیاه را می پوشد. سپس یکی از دکمه های آن را فشار می دهد و بلندگوی کوچک پیام را به گوش شنونده می رساند.
آرزوی من برای دستکش برایت ساین این است که به افرادی که بعد چنین تکنولوژی ها نیاز دارند کمک کند و بدون آن که همیشه محتاج دیگران باشند بتوانند احساس و نظر خود را بیان کنند. همچنان با آنها آزادی را که نیاز دارند بدهد تا خود بتوانند ارتباطات خود را اداره کنند.
خانم ایوب در حال روی دستکش برایت ساین کار میکند که محصل مقطع دکترا در پوهنتون گولدسمیتس لندن است و در بخش تکنولوژی های کمکی درس میخواند. او میخواهد $1,000,000 آمریکایی اعانه جمع کند تا بتواند این دستکش را به طور گسترده تولید و با بازار عرضه کند. دستکش برایت ساین چند صد دلار قیمت خواهد داشت، در حالی که قیمت تکنولوژی های موجود در این بخش $2,000 آمریکایی و یا بیشتر از آن است. دستکش برایت ساین بریتانیایی یک نمونه از تلاش هایی است که شرکت های نوپای و بزرگ تکنولوژی مانند مایکروسافت و گوگل برای راه انداختند و می خواهند با استفاده از هوش مصنوعی سهولت هایی را در زندگی افراد دارای معلولیت ایجاد کنند. همزمان با تلاش شرکت های مختلف برای عرضه این ابتکارات، سازمان جهانی صحت پیش بینی کرده است که شمار افراد دارای معلولیت نیازمند به وسایل کمکی از ویلچر گرفته تا وسایل ارتباطی تا سال 2050 میلادی دوچند خواهد شد، یعنی به 2 میلیارد نفر خواهد رسید. بهتر شدن تکنولوژی هوش مصنوعی همراه با کاهش قیمت سخت افزار مخترعان را قادر کرده است تا بدون کمک های گزاف حکومت ها و شرکت های بزرگ وسایل جدید را اختراع کنند. با استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی و افزایش سرعت و قابلیت کامپیوترها، مخترعان وسایل مختلف را برای افراد دارای معلولیت ساختند.
در گذشته حتی برای به کار بردن هوش مصنوعی شما باید کارمند یکی از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی می بودید، اما امروز مردم به الگوریتم‌ها یا مجموعه‌های از اطلاعات دسترسی دارند و می توانند این تکنولوژی‌ها را خود اختراع کنند.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، نیاز به تکنولوژی‌هایی که می تواند افراد دارای معلولیت را کمک کند رو به افزایش است، زیرا عمر جمعیت جهان طولانی شده و شمار افراد که دارای مشکلات جسمی، شناختی، بینایی و شنوایی هستند افزایش می‌یابد. تکنولوژی می‌تواند افراد دارای معلولیت را کمک کند تا آنان بتوانند زندگی را در جهان به طور کاملا متفاوت تجربه کنند. شرکت موتورسازی فورد با همکاری شرکت ایتالیایی ایدو پروژکت وسیله‌ای را برای کمک به نابینایان ساختند که فرد نابینا در جریان سفر با موتور می‌تواند شیشه موتور را لمس کرده مناظر را احساس کند و معلومات صوتی را بشنود. همچنان سال گذشته شرکت مایکروسافت اپلیکیشن رایگان مجهز با هوش مصنوعی را عرضه کرد که توسط آن تلفن هوشمند به کامرای معرفی کننده مناظر و اشیاء تبدیل می‌شود. این اپلیکیشن نابینایان را کمک می‌کند تا معلومات صوتی را درباره همه چیزی که کامرا در صفحه تلفن نمایش می‌دهد بشنوند و نوشته‌ها را بخوانند، چهره‌ها و اشیاء را شناسایی کنند. ثاقب شیخ، انکشاف دهنده نرم افزار در شرکت مایکروسافت که خود نابینا است، می‌گوید که نظریه ساختن این وسیله را از سال‌ها به سر داشت، ولی هوش مصنوعی حالا او را کمک کرد تا نظریه را عملی کند.
هوش مصنوعی در چند سال اخیر با گذشت هر روز بهتر شده و قابلیت‌های آن افزایش یافته است. وقت متوجه این پیشرفت شدم و خود گفتم که وقت ساخت این وسیله دیگر دور نیست.
شرکت ها ارزش بازار وسایل کمکی برای افراد دارای معلولیت را درک کردند و با بلند رفتن کیفیت این وسایل فروش آن نیز گسترش خواهد یافت.
په مصر کې د ښوونځي 12 کوونکو د لیدلو له نعمت څخه محرومو کسانو لپاره یو ځیرکه لکړه جوړه کړې. دغه لکړه چې عادي شکل لري د سافټویر په مرسته کارونکي ته په لاره کې له خنډونو سره د مخامخ کېدو په صورت کې خبرداری ورکوي. نو تفصیل ریپورت کې
د معلوماتي ټکنالوژي زده کوونکو زیاد عثمان او احمد نبیل د عین شمس په پانتون کې د ټکنالوژي په یوه سیمه ییزه سیالۍ کې د زیرکې لکړې په جوړولو سره دوهم مقام وګټه.
کله مې چې له دغې لکړې کار اخیستل شروع کړل په اول کې یو څه په تشویش کې وم، ځکه زه نابینا نه یم او ورسره بلد نه وم. خو کله مې چې ځان د نابینا په ځای کې فرض کړ او ګټه مې ورڅخه واخیسته نو پوه شوم چې ډیر ښه کار ورکوي.
دغه لکړه چې په سنسرونو او جی پی ایس مجهزه ده د خپلو کارونکو سره مرسته کوي چې په خوندیتوب او خپلواکۍ سره تګ وکړي. د ټریکینګ یا څارنې د سیستم له لارې د لکړې استفاده کوونکي له خپلو کورنیو سره د خپل موقعیت په اړه معلومات شریکولی شي، حتی کولی شي هغوی ته زنګ هم ووهي. د موبایل اپلیکیشن له لارې کورنۍ او هغه کسان چې د نابینا شخص مراقبت کوي هم کولی شي د نابینا کس موقعیت معلوم کړي.
جی پی ایس هغو کسانو ته چې له نابینا کسانو سره مرسته کوي د دې وړتیا ورکوي چې د یو اپلیکیشن لارې د حرکت یا تګ مسیر وڅاري، او د لکړې کارونکي به هم د دې وړتیا ولري چې په لکړې باندې د موجودو تڼیو په کېکاږلو سره له هغو کسانو سره چې له دوی څخه مراقبت کوي اړیکه ټینګه کړي.
په وروستیو کلونو کې د لمس د حس په ټکنالوژۍ، سنسرونو او جی پی ایس کې پرمختګونو د بینایۍ له نعمت څخه محرومو کسانو ته هم یو شمیر اسانتیاوې رامنځته کړې.
دغه لکړه له نورو زیرکو لکړو فرق لري، ځکه په جی پی ایس مجهزه ده او داسې سنسرونه لري چې هر طرف بیا سلاتیا درجه حرکت کولی شي. همدارنګه د تلیفون کولو وړتیا هم لري.
عثمان او نبیل وایي دوی به د خپلې جوړې کړې لکړې په ډیزاین نور هم کار وکړي، ځکه اوس غټه ده او وایرونه یې ښکاري. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 253 میلیونه کسان په لیدلو کې ستونزې لري، چې له دې جملې 6.5 میلیونه د بینایۍ له نعمت څخه په پوره توګه محروم دي او 212 میلیونه نورې په لیدلو کې لږ او یا زیات مشکلات لري.
په روباتونو ترسره کیدونکي مغلق جراحي عملیات ښایي په نږدې راتلونکي کې عام شي، ځکه د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د جراحي عملیاتو لپاره پرمختللي روباتیک سیستمونه جوړ شوي دي. د جراحي عملیاتو لپاره د یو سیار روباتیک سیستم په اړه دا رپورټ وګورئ.
دا د ویرسیوس په نامه د جراحي عملیاتو لپاره جوړ شوی روبوت دی. دغه کوچنی روبوتیک سیستم په دې خاطر جوړ شوی چې په جراحي عملیاتو کې ډیر موثریت رامنځته شي. دغه روبوت د نورو لوی روبوتونو په څیر د انسان د لاس له حرکاتو تقلید کوي او د جراح یا کمپیوټري ماشین لخوا اداره کیږي، او په پام کې ده چې د ډول ډول جراحي عملیاتو لپاره ورڅخه ګټه واخیستل شي. دغه روبوتیک سیستم د سی آر ایم سرجیکل په نامه د یو برتانوي شرکت لخوا جوړ شوی، او جوړونکي شرکت وایي چې کلک کوچنی سیار انتقال وړ او ارزانه روباتیک ماشین دی. د ویرسیوس روبوت په لوړ کیفیت لرونکي درې بودی لید له ډول ډول شرایطو سره عیارېدونکو وسایلو او نورو ضروري ملحقاتو سمبال دی. جوړونکي شرکت وایي د جراحي د عملیاتو په خونو کې او حتی له یو روغتون څخه بل ته وړل ډیر اسانه دي. دغه شرکت مسؤلین همدارنګه وایي دوی غواړي چې په دغه روبوت سره د روباتیک جراحي سهولت ډیرو خلکو ته برابر کړي، ځکه تر دې دمه دغه ډول عملیات د پیسو او د روباتونو د غټوالي له امله محدود پاتې شوی. له دغه روبوتیک سیستم څخه به په راتلونکي کال کې په بریتانیا او اروپا کې ګټه اخیستل پیل شي، او له هغه وروسته به د نړۍ نورو هیوادونو ته هم صادر شي. څېړنو موندلې هغه جراحي عملیات چې بدن پکې ډیر پرې نشي، درد کم وي، زخم زر جوړیږي، او کلینیکي نتایج هم د هغو جراحي عملیاتو په مقایسه کې ښه وي چې بدن پکې ډیر پرې کیږي. په 2020 کال کې د ډیوینشي په نامه د جراحي عملیاتو لپاره جوړ شوی روبوت معرفي شو چې د نړۍ په سطحه ډیر شهرت پیدا کړ، او له هغه وخته تر اوسه د جراحي په ډیرو عملیاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د کلونو په اوږدو کې دغه روبوت ته په روبوتونو کنټرولیدونکي نورې برخې هم جوړې شوې دي. په 2018 کال کې په بریتانیا کې د روباتونو په سیالۍ کې دغه ټیم خودل چې په جراحي عملیاتو کې ورڅخه څنګه ګټه اخیستل کیږي. دوی د جراحي د تشریح لپاره په یو عام باندې جراحي عملیات ترسره کړه. اوس هم ګڼ شمېر روباتیکي وسیلې د جوړېدو په حال کې دي چې په لاس کنټرولېدونکی دغه مار ډوله روبات هم په جمله کې شامل دی.
په معیاري جراحي کې تاسو ډېر ځای پرې کوئ چې مریضې د جوړېدو لپاره ډېر وخت ضرورت لري. موږ د دې روباټونو نه په استفادې د طبیعي سوریو له لارې د بدن داخل ته وسایل نه باسو او په داخل کې جراحي کوو. فرض کړئ چې د ستونې د تایرات جراحي کوو، دوی په ستاندرد جراحي ستاسو د غاړې د غځای پرې کوي چې دا غې ښایي د ژوند تر پایه پاتې شي. په دې روبات سره موږ له داخل څخه عملیات کوو او هیڅ زخم نه رامنځته کیږي.
یو شمیر عملیات ډیر پیچلی وی او جراحان د روبات لمرستې پرته نشي تر سره کولای. د بلجیم د لیون په پانتون کې ډاکټران وایي دا ډول روبات جراح دقت له چنده زیاتوي. د روبات د لپاره ډیزاین شوی چې د سترګې په شاکه وي حساسه برخه ته دوا انتقال کړي، خونیزي او یا نور موانع د سترګې د ړندېدو سبب ګرځي. چېرونو خودلې چې نوې ټکنالوژي د طبي وسایلو د تولید په برخه کې یو نوې نړۍ پرانستلې ده چې په پایله کې به د ډیرو خلکو د ژوند له ژغورلو سره مرسته وکړي.
برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه در این بخش جیلا جان نوری ما را همراهی میکنه. سلام جیلا جان.
دوجا سلام خدمت شما و خدمت برنده عزیز. بله، باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی که در هم آوردیم که با هم یک جای مشاهده میکنیم.
در میان گزارش های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، انجینر های بخش تکنولوژی در دانشگاه کالیفرنیا دیویس نوع ربات را دیزاین کردند که می تواند بندهای بوت را بسته کند. ماشینی که فقط با دو موتور کار می کند با بودجه $600 ساخته شده است. با وصل کردن برق به این ربات در لحظه کوتاه بندهای بوت را بسته می کند. این پروژه جزء نمایشگاه تازه های انجینری بود که برنده اعلام شد. دیویس ربات بندهای بوت را به شکل گره معمولی سریع بسته می کند و این ربات ها در مسابقات بزرگ برای ورزشکاران در نظر گرفته شده است. در گزارش جالب دیگر در مورد استفاده از شعاع آفتاب در خانه های هوشمند، در هالند مؤسسین برای ساختن خانه های هوشمند با گزینه سولار یا شعاع آفتاب آمادگی می گیرند. اکثر آنها تخته های سولار را برای امار خانه های هوشمند آماده کردند تا برای شرکت در رقابت خانه های هوشمند سولار به دبی بفرستند. این رقابت برای معرفی نوع خانه های هوشمند کم مصرف برای آینده برای انداخته شده است. تیم ورچو از دانشگاه ایندوون نوع خانه سولار را به طور نمونه ساخته است. خانه هوشمند که همه آنها از تخته های سولار ساخته شده است کم مصرف بوده و نمونه ای از خانه های آینده این باشد. خانه لینک که 7 منزل دارد با گزینه چاپ 3D طراحی شده است. در گزارش تازه دیگر در مورد تکنولوژی در بخش صحت، قلب دیجیتالی که توسط هوش مصنوعی به شکل 3D طراحی شده است اخیرا در مرکز صحت زمنس مورد آزمایش قرار گرفت. دکتران امیدوار هستند که قلب دیجیتالی در آینده بتواند جان افراد را نجات دهد. قلب که یکی از مهمترین اعضای بدن شمرده می شود، نوع دیجیتالی آن به کمک هوش مصنوعی با در نظر داشت 250 میلیون حجره مختلف که به بدن وصل شده است طراحی شده است. اگر مریض با همچو گزینه تداوی گردد، هفته ها طول خواهد کشید تا صحت یاب گردد. از قلب افراد به شکل تصویر دوگانه دیجیتالی گرفته می شود و بعد از طریق برنامه خاص ساخته می شود. و در خبر دیگر از اسرائیل، فستیوال نواری های تکنولوژی در تل ابیب که شامل انواع تولیدات پیشرفته تکنولوژی بود، همراه با نصب چراغ های LED بخش از شهر را روشن کرده بود. شهر اسرائیل که به عنوان منطقه تکنولوژی شرق میانه شناخته می شود، اخیرا میزبان شرکت های مبتکر تکنولوژی بوده. جاده روزچایل در تل ابیب با نمایش دیجیتالی باز که شامل ویدیو گیم ها نیز بود، روشن شده بود. در این نمایشگاه ربات ها و سنسرها و هنرهای دیجیتالی بیشتر جلب توجه می کرد. شرکت انتل نوع هنر آینه هنری هوش مصنوعی را نیز در نمایشگاه معرفی کرد. تکنولوژی در زندگی روزمره تاثیرگذار است. یکی از نواری های تکنولوژی نو ماشین کوچک است که با یک کلیک یا دکمه فشار دادن قهوه درست میکنه. این ماشین توسط یک مبتکر کلمبیایی که کشورش بهترین قهوه جهان را دارد ساخته شده. ماشین قهوه که یک گلاس قهوه را درست میکنه با گزینه چاپ 3D چاپ شده و برای کسانی که مصروف هستند در لحظات کوتاه قهوه داغ آماده میکنه.
برای ذخیره عکس و معلومات از تلفن های اپل و اندروید وسیله جدید یا آخذ بالا به نام کپسول میتونه کمک کنه. کپسول که از خود یک اپلیکیشن داره، با وصل کردن تلفن و آیپد یا تبلت و کمره وای فای شما میتونید هر عکس را در کپسول به طور آنی ذخیره کنید. قیمت این وسیله حدود $100 آمریکایی است. گیم اسپایدرمن برای پلی‌استیشن 4 تازه به بازار عرضه شده و میلیون‌ها علاقه‌مند اسپایدرمن گیم خریداری کردند. در نقدی که از این گیم شده در مورد نوع گرافیک، سرعت بازی و نواری‌ها در این گیم بیشتر بحث شده. در میان اپلیکیشن‌های پرطرفدار اندروید چندین اپلیکیشن ویژه آموزش زبان‌های خارجی به طور مجانی قابل دانلود و نصب در تلفن‌های اندروید می‌باشد. از جمله اپلیکیشن روزا استون برای کاربران فرصت آموزش دستورات ابتدایی زبان خارجی را می‌دهد. اگر علاقه‌مند یاد گرفتن یکی از زبان‌های معروف دنیا هستید، از این اپلیکیشن‌ها با جستجوی کلمه لنگویج لرنینگ می‌توانید که مستفید شوید. و یکی از اپلیکیشن‌های بسیار مفید که می‌تونه که برای شما کمک کنه، با دو تلفن را به هم در این زمان وصل می‌کنه، دو صفحه به هم شریک میشه، به نام انکوایر است. اگر شما این گزینه داشته باشین، از طریق تلفن می‌تونید که در همزمان با هم وصل کنین و دو صفحه مختلف با هم دیگر یکجا می‌تونید نگاه کنین، بخصوص کسایی که کمک کار دارن که تلفنشون را شما کمک کنین یا ستاپ کنین.
د موټر جوړولو مشهور فرانسوي شرکت رینو د مسکو د موټر په نړیوال نندارتون کې د ارکانا په نامه له خپل نوي موټر څخه پرده پورته کړه. دغه موټر چې فرانسې کې ډیزاین شوی، په روسیه کې تولیدیږي او د روسیې په سخت چین کې د چلولو د ښو اسانتیاو تر څنګ ښکلی ډیزاین هم لري.
د اگست میاشتې په وروستیو کې په مسکو کې د موټرو په نړیوال نندارتون کې نوي او فیشني موټر وښودل شول. د نوي او فیشني موټرو له جملې څخه یو هم د مشهور فرانسوي شرکت رینو د ارکانا په نامو نوی ماډل موټر وو.
موږ نن غواړو چې له تاسو سره یو ډیره مهمه شیبه شریکه کړو. غواړو دلته په روسیه کې د رینو د شرکت له یوې نوي ماډل موټر څخه پرده پورته کړو.
د ارکانا د موټر جوړونکو وایي دغه موټر په فرانسې کې ډیزاین شوی او په روسیه کې بعد روسانو لپاره تولید شي. دا یو موټر چې د ښکلا ترڅنګ د روسیې په سخت ژمي کې هم ښه چلول کېدای شي.
ډیر خوشاله یم چې د مسکو د موټرو په نړیوال نندارتون کې حضور لرم او د رینو د شرکت ارکانا موټر تاسو ته معرفي کوم. دغه موټر د وښکلي کورولا ډول موټر، د ښکلا او د جیپ ډول موټر د کلکوالي یو ښه ترکیب دی. دغه نمایشي موټر د ارکانا هغه شیک راتلونکي تاسو ته درخی چی د روسیې د مارکیټ لپاره زموږ ډیزاینرانو جوړ کړی دی.
په دغه نندارتون کې همدارنګه د وروس سینات په نامه د موټر جوړولو یو روسي شرکت لخوا جوړ شوی نوی موټر وښودل شو چې د جمهور رئیس پوتین تشریفاتو په ګارد کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ولسمشر پوتین د میری میاشتې له 8 راهیسې د وروس لیموزین له موټر څخه استفاده کوي چې د وروس سینات موټر لیموزین ډول ډیزاین دی.
د اوروس سینات او لیموزین موټر د هغې پروژې نتیجه ده چې د روسیې د موټرو د تولید د صنعت د پیاوړي کولو په مقصد ورباندې کار شروع شوی و.
پوتین له دې مخکې له مرسدس بنز موټر څخه ګټه اخیسته. د روسیې رسنیو له قوله ویل شوي چې د اوروس شرکت موټر به د 2019 کال په اوایلو کې عامو خلکو ته د خرڅلاو لپاره وړاندې شي.
د موټر جوړولو مشهور جرمني شرکت بی ام دبلیو د خپل لومړي پلچلیدونکي موټر سایکل ویډیو خپره کړه. دغه موټر سایکل د انجینیرانو یوې ډلې جوړ کړی چې مشتی یو نوي فارغ شوی انجینیر کوله. نورحال ریپورټ.
دغه موټر سایکل داسې پروګرام شوی چې انجن په خپله چالان شي، حرکت وکړي، سرعت واخلي او د ازموینې د لیک په اوږدو کې په موجودو کګلیچونو کې په خپل لار پیدا کړي، په خپل سرعت کم کړي او ودرېږي. د بی ام دبلیو د شرکت د موټر سایکل جوړولو څنګه بی ام دبلیو موټرات نغوړي د تجارتي خرڅلاو لپاره په زیرک سافټویر مجهز نمونه موټر سایکل جوړ کړي، بلکې غواړي دغه ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستو په راتلونکي کې د موټر سایکل جوړونکو لپاره په خاصو حالاتو کې لکه د خطرناک حالاتو د معلومولو، د څلو لارو په شان سیمو کې چې موټر سایکل چلول پکې سخت دي او یا هم هغو حالاتو لپاره چې چټک بریک نیول ته ضرورت پیدا کیږي، د خپل چلیدو د مسؤونو ځانګړتیاو په معرفي کولو سره کومکي سیستمونه جوړ کړي.
امتحانی نمونه لمنګ سره مرسته کوي چې دغه موټر سایکل په حق له خپل معلومات زیات کړو او همدارنګه کولای شو چې چلوونکي ته له خطرناکو حالاتو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د خوندیتوب د ځانګړتیاو په حق له فکر وکړو.
هغه زیاتوي دغه نمونه موټر سایکل جوړول تر ټولو اساسي هدف د چلوونکو له خوندیتوب سره مرسته کول دي.
In this project it was not our goal
to بدی پروژه کې زموږ هدف دا نه و چې مکمل خپل چلیدونکو موټر سایکل جوړ کړو، بلکې وختل مو چې د موټر سایکل مسؤلیت او خوندیتوب زیات کړو. که چیرې موږ وکولای شو لدغه نمونه د مسؤلیت لپاره پرختیا هم ګټه واخلو، نو پراتون کې په دې برخه کې نور پرمختګ هم کیدای شي.
د درې امتحاني نمونه په جوړولو چیرونکو دوه کال کار کړی دی.
مزودی افراد نابینا نیست خواهند توانست در جریان سفر با موتر مناظر اطراف را احساس کنند. این تکنولوژی را یک شرکت نوپای ایتالیایی و شرکت موترسازی فورد ساختند. در رابطه توجه کنین به این موضوع.
مناظر شمال ایتالیا بسیار زیباست، به ویژه برای بازدید کنندگان که با موتر از اینجا عبور می کنند. ولی نابینایان به دلیل ندیدن قله های پربرف و مناظر جذاب این ساحه نمی توانند از طبیعت سرشار آن لذت ببرند. از همین رو شرکت موترسازی فورد یک جا با یک شرکت ایتالیایی روی پروژه به نام ایدو پروژه کار می کنند تا همه به شمول نابینایان بتوانند از این مناظر لذت ببرند. بعد از 7 ماه کار روی این نظریه، این وسیله آزمایشی آماده استفاده و نصب شدن در شیشه موتر شد. این وسیله مجهز با کامره می باشد و طور برنامه ریزی شده است تا عکس های مناظر را بگیرد. سپس الگوریتم ارزیابی کننده اشکال عکس ها را ارزیابی کرده و تصاویر را با دور کردن جزئیات کوچک ساده می سازد و منظره را به طور خلاص تعریف می کند. یعنی این سیستم می تواند میان دریا، آسمان و آفتاب تفکیک قائل شود. سپس این تصاویر توسط این وسیله که فیلد ویو یا منظره را حس کنید نام دارد به کاربر انتقال داده می شود و آن را با لمس کردن لرزش های خفیف حس می کند.
کنورته quello che è la luce, quindi le immagini, le immagini.
این وسیله روشنی را به لرزه تبدیل می کند، همانطوری که تصاویر نور را با خود انتقال می دهد. لرزش های خفیف نیز با یک روش منطقی معلومات مشخص را به گونه حس لمس سطوح مختلف چون سطوح ناهموار، سطوح نرم و رابری و غیره ملموس می سازد. بنابراین به نحو لرزش احساس عبور از یک منطقه را انتقال می دهد، طوری که وقت نور کم است لرزش خفیف می باشد و وقت نور بیشتر است لرزش بیشتر می باشد. این روش در ذات خود یک زبان جدید است که نور را تبدیل به چیزی می کند که نابینا می تواند آن را احساس کند.
این شرکت نوپا از 15 نفر نابینا همکاری خواسته است تا این تکنولوژی را کامل تر سازد. انتونیو برونو که نابینا است با این پروژه همکاری می کند و باید ذهن خود را آموزش دهد تا این زبان لمس را یاد گیرد و شکلها را از طریق لرزش تفکیک کند. بر علاوه لرزیدن، این وسیله مشخصات منظره را برای کاربر با صدا نیز بیان می کند.
بعد از یک تمرین کوتاه احساس خاصی را انتقال می دهد، زیرا لرزش از طریق رشته های عصبی نوک انگشت نسبت به سیستم های دیگر عمیق تر انتقال می یابد.
شرح منظره با صدا به طور تکمیل کننده در این وسیله عمل می کند، زیرا کاربر تنها با لرزیدن ساده نمی تواند تفاوت میان کوه و یک خیمه بزرگ را حس کند.
Questo dispositivo dà proprio l'idea con riuscendo a restituire.
نخستین بار وقتی انگشتم از کوه به سوی آسمان رفت، طور احساس کردم که دستم داخل کریم یا چیزی نرم شده است و آنها برایم گفتند که اینها ابرها هستند. لرزیدن احساس چیزی نرم را برایم انتقال داد. این وسیله با نشان دادن عکس العمل به شدت روشنی و تاریکی این نظریه را به شما انتقال می دهد که شکل ابرها تا چه حد می تواند پیچیده باشد و نمی توان آن را با شکل‌های هندسی دیگر مقایسه کرد.
برونو سالها از دختر 9 ساله خود می پرسید که شکل ابرها چگونه است. او می گوید احساس کرد ابرها برایش شورانگیز بود.
حتی در کردن پیچیده بودن آسمان جالب است، زیرا در آن دو نقطه کاملا مشابه وجود ندارد.
سفر با این وسیله برونو را قادر کرده است تا مناظر اطراف و لایه های نور در آسمان را درک کند.
شرکت ایسر 2 لپتاپ جدید را معرفی کرد. این کامپیوترها در نمایشگاه وسایل الکترونیک مصرفی برلین موسوم به اینها رونمایی شد و به گفته مقامات این شرکت نازکترین و شفافترین لپتاپ هایی می باشد که تا هنوز در جهان ساخته شده است. شرح بیشتر در گزارش.
این لپتاپ پردیتور ترایتون 900 می باشد. این کمپیوتر که اساساً برای بازی‌های کمپیوتری ساخته شده است، می توان از آن من حیث کمپیوتر عادی و تبلت نیز استفاده کرد.
لپتاپ ترایتون 900 تجربه بازی های کمپیوتری را به شیوه بی‌نظیر بهتر می سازد.
ایسر همچنان از دو لپتاپ خود که به گفته آنان نازکترین و شفافترین لپتاپ ها در جهان می باشد رونمایی کرد. لپتاپ سویفت 5 شفافترین لپتاپ است که وزن آن 990 گرام می باشد. دارای تچ سکرین یا صفحه لمسی HD یا کیفیت عالی می باشد. قرار است مدل 15 اینچ آن در ماه جنوری سال 2019 با قیمت 1099 دلار آمریکایی به بازار عرضه شود. لپتاپ سویفت 7 نازکترین کمپیوتر جهان است که 8.98 میلیمتر ضخامت دارد. دارای 14 اینچ تچ سکرین یا صفحه لمسی HD می باشد. وزن آن کمتر از 2.2 پاوند می باشد.
این کمپیوتر با توجه به کوچک بودن آن دارای صفحه لمسی بزرگتر می باشد. ساده تر بگویم سویفت 7 نازکترین لپتاپ جهان است که محصول کار بی سابقه انجینری و طراحی است.
نمایشگاه تکنولوژی ایفا در اوایل ماه سپتامبر در شهر برلین آلمان برگزار شده بود که در آن بیش از 1800 شرکت تولیدات خود را نمایش دادند.
زنان در سراسر جهان، چه در خانه و یا بیرون از خانه، با تهدیدهای مختلف روبرو هستند. یک شرکت نوپای تکنولوژی وسیله ای را طراحی کرده است که شکل ساعت را دارد و می تواند در شرایط خطرناک زنان آسیب پذیر را کمک کند. شرح بیشتر در این گزارش.
این وسیله سیفر پرو نام دارد و در ظاهر شبیه ساعت های هوشمند است.
اگر دکمه سرخ رنگ را فشار دهید، این وسیله پیام کتبی را به خانواده و نزدیکان شما ارسال می کند.
مانیک مهتا، بنیانگذار شرکت لیف ویریبلز که سیفر پرو را طراحی کرده است، می گوید که این وسیله در شرایط خطرناک می تواند زندگی زنان را نجات دهد.
نظریه این بود که یک وسیله ساخته شود تا همه درباره مکان و زمان مشکل ایجاد شده بدانند. صدای ثبت شده به هر 5 نفری که شماره های آنها ثبت است ارسال می شود تا آنها بتوانند در همان وقت شما را کمک کنند.
در کشورهایی که سطح فساد در آنها بلند است، این وسیله زندگی زنان را از خطر نجات خواهد داد.
در زمان وقوع خطر، فشار دادن یک دکمه در عوض پیدا کردن تلفن و تماس گرفتن با آن بسیار آسان است و در ضمن وسیله سیفر پرو صدا را نیز ثبت می کند. سیفر پرو یگانه وسیله آگاهی دهی عرضه شده در بازار برای امنیت زنان نیست، ولی این وسیله زمان مورد توجه قرار گرفت که در رقابت براه انداخته شده توسط نهاد موسوم به وومن سیفتی اکس پرایز برنده جایزه شد. آقای مهتا میگوید که این وسیله طور طراحی شده است تا در شبکه های ابتدایی اینترنت یعنی 2G و 3G نیز کار کند.
اگر بتوانیم امنیت را برای 80% زنان فراهم کنیم، هنوز هم آغاز کار است.
وسیله سیفر پرو 40 دلار آمریکایی قیمت دارد و طراحان آن آرزو دارند استفاده از این تکنولوژی باعث شود تا تهدید کننده قبل از دست به کار شدن روی عواقب عمل خود خوب فکر کند.
داود لیونی کاروان هیله در اخبران طول مطلبونه مدی پامر گزیده لیو من خیلی خدای پامانه غوارم یاده و نمکرم موقع دی اخبران دیل اخوال لپار از فاسو نظریو او غنیزونو تستریه پلاره تاسو کولیشه دی نانه اخبران پگردون دی کاروان پوله تیر اخبران دی کاروان دی فیسبوک پر پانه یوتیوب چینل او دی امریکا غاق پر پختو او دریو پانو که او گوره هیله در تل من سر و سر تربیه الله و مجد.